دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د 2 ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله شیوان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای د طالبانو یو شمیر مشران د جنونو د خونځو پر پرانیستلو باور لري خو د دوی نظرونه لا تر اوسه هم همغږي نه دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورلاینز لشپګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو بیرته پیلېدو ته هیله مند ده لاینس په دې اړه د طالبانو د مشرتابه له غړو سره څو ځلې لیدنې کړې لاینس تازه د سی ان ان سره په یو مرکه کې ویلي هغه د یو شمیر طالب مشرانو په باور لشپګم ټولګي څخه پورته د جنونو د خونځو د بیا پرانیستلو لپاره هیله مند کړې هغه زیاته کړه چې طالبان په ښکار ډول په دې باور دي چې خونځي باید پرانیستل شي او یو نامه د طالبانو له ډیرو مشرانو څخه اوریدلې او هیله مند شوي خو د بورا لاینس په وینا د هغوی نظرونه په دې اړه چې جنونې د بیا خونځو ته ولاړ شي همغږی نه دي وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن لغوه کړ دا کمیشن وایي لملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپل چارې پر مخ بوزي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د اغیز لپاره به په مسؤلانه ډول خپل کارونو ته دوام ورکړي د کمیشن وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل چې بودیجه نه لري او ترخوای د دې کمیشن د کار د دوام لپاره نور اړتیا نشته خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن 13 ورځ د دې کمیشن پر ویب پاڼه او رسمي فیسبوک یو اعلامیه خبره کړه او پکې لیکلي که څه هم د افغانستان سیاسي اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړي خو دا کمیشن بل نور ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي هڅه وکړي چې د بشر حقوقو د سترې دعیه په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډېر تمرکز په خپلواک ډول له خپلو نویو کارونو سره پر مخ بوزي د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي هغه ساختماني او لوجستیکي شرکتونه چې د تیر نظام پر مهال یې د بیلابیلو پروژو له درکه حکومت پوروړی دی د پورونو د ادا کولو لپاره یو کمیشن جوړ شوی دغه وزارت 13 ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د وزارت چارواکو د یو شمیر شرکتونو له مسؤلینو سره په لیدنه کې دوی ته د پورونو د ورکړې تر څنګ د نویو پروژو ژمنه هم ورکړې وزارت وړاندې لیکلي چې د پورونو له ورکړې سره به ساختماني او لوجستیکي شرکتونه پاتې پروژې هم بشپړوي په غزنی کې د یوې ناچاودې مرمۍ چاودنې یو ځل بیا کوچنیانو ته مرګ ژوبله اړولې باختر خبری آژانس د غزنی د امنیه قومندانې د مطبوعاتي مسؤل سریساق صالح غزنوي له قوله خبر ورکوي چې په دې چاودنه کې یو کوچنی وژل شوی او یو بل ټپي شوی په تیر کب میاشت کې د غزنی ښار په قرهباغي سیمه کې هم د یوې ناچاودې مرمۍ چاودنې درې کوچنیان ووژل او یو بل یې ټپي کړ له غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی د راپورونو له مخې دې هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولی شي روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تریدا وروسته د دونبا سیمې د نیولو هڅې زیاتې کړې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د ازوپستال د فولادو په فابریکه کې وروسته اوکراینی سرتیری هم تسلیم شو روسیه وایي د تیرو څو ورځو په ترڅ کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسي روسیه اوس په لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي او پر ټول اوکراین د روسیا لوتکو بمباری زیاتی شوی په جرمنی کې پولیس او سیمه ایز مطبوعات وایي د دې هیواد په لویدیځه برخه کې شدید بادونو پرون لږ تر لږه یو تن وژلې او څلوېخ نور یې ټپیان کړي توپانونو د جرمنی په لویدیځ کې ګڼ شمېر خارګوټي ځپلي سره له دې چې د جرمني د هوا پیژندنې ادارې تر اوسه دا توپان بوړبوړکۍ نه ده بللې، خو په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې عکسونه ښیي چې تون ګرد باد د ځمکې څخه ګڼ شمېر شیان هوا ته پورته کوي. په توپان ځپلو سیمو کې د اورګاډو سربیره د خلکو د تګ راتګ نورې لارې چارې هم بندې شوې او په ځینو ځایونو کې برېښنا هم پرې شوې. د استرالیا په ختیځو ایالتونو کې نن ټاکنې په داسې حال کې سرته ورسېدې چې د دغه هیواد کارګر ګوند له واکمن ګوند یو څه مخکې دی. داسې ښکاري چې د هغه آزادو وکیلانو چې پر اقلیم زیات تمرکز کوي د بریا له امله به هیڅ ګوند ونه توانیږي چې د دغه هیواد په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واویدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په څلور دي شولایتونو کې د خونکو د ګمارلو بهیر پیل شوی دی چې تر اوسه نږدې 2000 خونکي په کار ګمارل شوی دی. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نمنګ ته په دې حق لا رپورت را لګل دي.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په سلور دي شولایتونو کې د 15 میاشتې شپږم رتبه بستونو باندې د خونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه په کابل کې دغه بهیر لاري د 215 خزینه خونکو په ګډون 1300 خونکي د آزاد رقابت لاري په دندو ګمارل شوي دي. د پوهنې وزارت د بشري منابعو رئیس مولوی اولګل ایوبی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کابل ولسه د بهیر با پاتو نور ولې چون کې پېښ چې په ترس کې به د 2000 خزینه خونکو په ګډون شپږ زره نه سو شپږ نوي خونکي په 15 مو شپږو بسونو باندې په کارو ګمارل شي.
مارک وزارت کده د استخدام پروسه چې شروع کړه نو اول قدم کې مو کابل ولایت او مارک شهر کې شروع کړه. دلته موږ جمله یوزر اتسوه درې نوی بستونه اعلان ته ورکړو چې په دې کې 250 بستونه د خوندې د پرادو نسیا او استادانو لپاره مختص شوی او بقې د ذکرو لپاره او دا بستونه چې موږ اعلان ته ورکړو دا 15 مشبغم بستونه او صرف یو څو اداري او زیات کې د معلمینو هو. نو الحمدلله دغه د استخدام پروسه بریالي سره ورسره د امتحانګيري وشوه، کامیاب او ناکام ریزرب د ټول معلوم شو. دویم قدم کې موږ مشرقي څلور ولایتونه، هرات زون څلور ولایتونه، اته ولایتونه جمله څلور کم وزره بستونه موږ اعلان ته ورکړو چې په دې کې 2000 بستونه خویندو ته اوناسیاو د پر مختص شوی دی، باقی د ذکر د پر مختص شوی دی.
خاغلی ای بی ویل چې د پاتې سلیل شولایتون د پر مهم د خونکو د ګمارنی بهیر ته دوونه پترسکی اعلان شي. د پوهنې وزارت د بشری منابعو رئیس وایي چې اوس مال افغانستان کې د لوی زره خزینه خونکي د پوهنې وزارت سره کار کوي.
نو ټول افغانستان کې موږ دولکه دوه سلوی زره استادان معلمین خونکي لرو چې په دې کې تقریبا 2000 زره اوناسیا خواندي خونکي دي.
خاغلی ای بی ویل چې تر اوسه هیڅ یو خونکي د کار نه د ګوښه شوی او خپل ماشینی ماشونه اخلي. اونه د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا دوم رسیل ملا عبدالسلام حنفی د 2001 لمریز کال د نوی بودیجی د اعلان پر مهال خبریالان ته ویل چې په نوی بودیجه کې د سلیری زرو نو خونکو د ګمارلو لپاره پیسې په پام کې نیول شوې دي. د خونکو شورا د نو خونکو د ګمارلو له بهین څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د کابل ښار په ګډون په ټول افغانستان کې د نو خونکو ګمارلو ته ډیره اړتیا لري کیږي. د خونکو د انتخابي شورا رئیس فضل احمد فضل وایي چې یو ځای شمیر خونکي تقاعد شوي او هم د نهم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د خزینه خونکو او نارینه خونکو د درس ورکولو په برخه کې محدودیتونه لامل نو خونکو ګمارلو ته اړتیا زیاته شوې ده.
شما آگاهی دارین که معلمین مکاتب و معلمین
خغلی پزلویل تاسو خبری از چې د خونځې خونکو سره بیل شوی د مخ خزینه او نارینه خونکو په خونځې کې یو زیات درس ورکوه اوس نه هم ټولګي پوري خزینه خونکو درس ورکي خو د هیواد په کچه خونکو په ځانګړي ډول نارینه خونکو ته ډیره اړتیا ده او همدارنګه کلو کې خزینه خونکو شمیر کم دی. د همدې لامله د پوهنې وزارت خونکو د ګمارلو کار پیل کړی دی.
معلمین جذب شوه
اوس مال د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف افغانستان کې خونکو ته میاشتنی ماشینه ورکوي. خو د پوهنې وزارت وایي چې په ځینو ولایتونو کې د یونیسف د ادارې لخوا د ماشینو د بهیشلو بهیر کې ستونزې شته خو اکثره خونکو ته ماشینه ورکړل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او کلتور وزارتونو په تازه اقدام کې په افغانستان کې تلویزیونونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته وایندویانې چې د تلویزیون په پردې راښکاره کیږي باید مخونه پټوي. د اقدام په ملک او د ملک نه بهر عکس العملونه راپارولی دي. یو شمیر ژورنالیستان وایي چې دا طرحه په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدلو هڅه ده، مګر طالبان وایي دا یو دینی امر دی او باید مراعات شي.
په افغانستان کې د رسنیو په خزینه کارکونکو نوې محدودیت. افغان ژورنالیستان وایي د خبرونې پر مهال د مخ پټول له ټولنې څخه د دوی د لری کولو په معنا ده. د طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او کلتور وزارتونو رسنیو ته امر کړی چې خزینه ویاندویانې د خبرونې پر مهال باید مخ پټ کړي.
موږ ډېر سخت ورتان دښمن یو او فکر کوم چې دغه محدودیتونه به ورستر بلې ډیریږي، ځکه کلمړیو فرمانونو کې دوی فقط د ایجاب سپارښتنه کړې وه. ورسته لږ هم په نوي مورود کې چې نن او پرون پیښ شول د مخ پټولو سپارښتنه کړې ده، او تر دې وروسته به زما پان باندې د افغان خزینه کارکونکو باندې به دا بندیز هم ولګول شي چې
د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي د اقدام د خزینه خبریالانو لپاره د خطر زنګ او د اندیښنې وړ ده.
محدودیت هایی که از جانب دولت امارت اسلامی وضع میشه بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران، این سبب میشه که زنان خبرنگار ما با کار خبرنگاری خداحافظی کنن و منجر به حذف زنان در رسانه های تصویری و همچنان سایر بخش ها خواهد شد.
ولسوالی ولایتونو که خزینه خبریالان منع شوی دی، حتی د دوی خوف نه باید له رادیو نه نشر سي. دې مسلو ته په کتو زما په نظر کې لړۍ همداسې دوام وکړي، شاید د بیان ازادۍ د تل لپاره په افغانستان کې غږ خاموش سي.
په تلویزیوني خبرونو کې د خزینه ویاندویانو د مخ پټولو حکم بهرني خبرګون هم راپارولی دي.
فکر کوم دوه مهم ټکي دلته شته. اول، طالبانو په ښکارا دروغ ویلی دي چې په عام محضر کې د ښځو ایجاب یوازې یوه لارښوونه ده. سراج الدین حقانی په روانه اونۍ کې کریستین امانپور ته وویل چې دا ښځو ته یوازې یوه توصیه ده. دویم ټکی، دا ښځو لپاره ډیر زیانمنونکي او د هغوی د حقونو او د بیان ازادۍ په برخه کې سرغړونه ده، او طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې ښځې په بشپړ توګه له صحنې څخه لرې کړي.
د موبی ګروپ مسلین وایي چې طالبانو د دې امر د اعلان پر وخت ویل چې دا حکم قاطع دی او د بحث وړ نه دی.
خواهی شما می از که افغانها به خواهرای ما او را مراعات بکنن، او یک امر دینی است، امری است که با عفتشان با عزتشان کمک میکنه، با عفت خانوادهشان کمک میکنه.
تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته امر کړی و چې خزینه کارکونکي باید حجاب ولري. یو شمیر ژورنالیستان وایي چې د طالبانو پر اتک سره ارشیوي چې هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د پنځمې په ورځ د مطبوعاتو د سرغړونو او د ارزیابي کمیسیون هم په خپل کار پیل وکړ، او خی پر اتونکو څو ورځو کې اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون هم خپل کار پیل کاندي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
منګ د امریکا غږ آشنا راجو نه غږیږو. د افغانستان د پاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې د دوه د تړون او د افغانستان نه د امریکایي قواو وتل د افغانستان د تیر نظام د سقوط د سترو عواملو په نوم یاد کړی دی. په عراق او افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواو په خوانی قومندان او د سی آی په خوانی مشر جنرال ډیوډ پټریس ویلي دي چې په افغانستان کې د سقوط نوراندې کېده شو حالات ساتل شوی وي. پټریس د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ارچوال ته ویلي دي چې د پخپل هم د افغانستان د حکومت د سقوط لامل فل ملامتیا مني. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سیګار ارزیابي درسته ده یا نه داسې ویل.
زه فکر کوم د سیګار د راپور دا ادعا سمه ده. ما په دې اړه یو لیکنه چې په اټلانټیک مجله کې بجر چاپ شي په ګوته کړې چې د دوه تړون او د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر بایدن لخوا دا اعلانونه چې امریکایان له افغانستان څخه ووزي، د افغان امنیتي ځواکونو، افغان چارواکو او عوام د افغانستان د خلکو روحیې ته یې سخت ګوزار ورکړ.
The سیګار پر راپور کې راغلی چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته هوایي ملاتړ نه ورکول د افغانستان د ولسواک رژیم د سقوط یو بل لامل و. فکر نه کوي چې امریکا د افغانستان له حکومت چې د امریکا یو متحدو سره د مرستې نه کولو له امله باید مسؤلیت ومني او په خیمانی هم ښکاره کړي.
زه همدا فکر کوم که څه هم په راپور کې د ډیرو ملامتیاو په اړه خبرې شته، ښکاره خبره دا ده چې د افغانستان د هغه وخت مشرتابو باید ډیر مسؤلیت ومني وګورئ. خو یقینا زه فکر کوم چې هغه لومړۍ ننګونه چې موږ ورسره په افغانستان کې مخ وو، هغه د یو ریښتینی ژمنتیا او پرته له شکه د دوامداره ژمنتیا نشتوالی دی. دغه نه ژمنتیا نه یوازې د دواړو اړخونو ترمنځ، بلکې د دواړو هیوادونو د ادارو ترمنځ هم وه. کله چې په لومړي ځل امریکا پر افغانستان برید وکړ، امریکا افغانستان ته ژمنه وه، خو ډېر ژر یې خپل پام عراق ته واړوو. د امریکا د سرچینو زیاتره برخه تر هغه وخته چې په عراق کې د امریکا د پوځیانو شمېر زیات شو، عراق ته ورکول کېدله. یقینا زه هم د دې ستونزو یوه برخه یم، ځکه چې زه په عراق کې د امریکا د پوځ قومندان، د دوه ستورو جنرال، د درې ستورو جنرال او بیا پوره جنرال شوم. بیا مې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د جاتیدو د پروسې قومانده په غاړه درلوده. د ولسمشر ټرمپ ادارې په افغانستان کې په لومړي سر کې پوځیان زیات کړل. دوی د هوایي ځواک په کارونه ځینې بندیزونه نرم کړل، او بیا دوی د طالبانو سره تړون چې د افغانستان حکومت ته د داسې یو تړون چې د دوی د هیواد په اړه په خبرو اترو کې هیڅ برخه ورنه کړل لاسلیک کړ. وروسته بیا د بایدن ادارې ستراتیژیک صبر ونه خوده او افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د راوستلو پریکړه وکړه. له دې امله د دوامداره روښانه او ستراتیژیکې ژمنتیا نشتوالی تل یوه ستونزه وه.
تازه تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې خاموشي تاکتیکي ده او دوی د طالبانو په خوله خاموشه دي. فکر کوي چې القاعده اوس هم یو خطر دی که دغه ډله په افغانستان کې له منځه تللی.
القاعده لا هم موجوده ده. د دې ډلې مشر وخت په وخت اعلانونه کوي او داسې ښکاري چې هغه په قبایلي سیمه او یا ښایي د افغانستان په ختیځ کې وي. خو بیا هم زه فکر کوم نوموړی په پاکستان کې دی. دا د حیرانتیا وړ نه ده چې طالبان ښایي القاعده په خپله خاوره برداشت کړي.
د طالبانو یو لوړ پوړی مشر سراج الدین حقانی چې امریکایي پر سر انعام هم اعلان کړی، ویلي چې طالبان امریکا ته د دښمن په سترګه نه ګوري. ای امریکا د ملګرو ملتونو او د امریکا له تور لیستونو څخه د طالب مشرانو د نومونو په لری کولو غور کوي.
زه په دې اړه نه پوهیږم. تاسو باید د امریکایي چارواکو په دې اړه پوښتنه وکړئ.
زه ستاسو نظر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قوا د پخوانی قومندان یا د سیایې د مخکینی مشر په توګه نه اخلم. زه د چارو د کارپو په توګه ستاسو نظر اخلم. امریکا لا هم له طالبانو د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، د ښځو د حقونو، د نجونو د زده کړو د حق او نورو غوښتنو کولو ته دوام ورکوي. آیا امریکا به طالبان په رسمیت وپیژني؟
فکر کوم دا ممکنه نه ده. طالبانو د خپل وکړنو له لارې وښودله چې دوی هر هغه څه چې دوی وخت د رسیدو په صورت کې د کولو ژمنه کړې وه او یا د کولو اشاره ورکړې وې، د کولو اراده نه لري. دوی نجونې ښوونځیو ته تللو محروم کړې، ځوان نجونې لیسو ته نشي تللی. د دوی لخوا د حجاب لپاره نافذ شوي اصول ډېر سخت دي او د ښځو لپاره له کور د باندې پر کار کولو سخت بندیزونه دي.
اوس چې طالبان په افغانستان واکمن دي، په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی؟ دا ګروپ په کمزوري کېدو دی او که په قوي کېدو؟
طالبان چې پخوا د داعش پر وړاندې په اخفا کې جنګونه کول، له څو کلونو را په دې خوا د داعش پر وړاندې نه دي جنګېدلي. موږ فکر کوو چې داعش د طالبانو لپاره په یو ګواښ بدلېدلی شي. یقینا د هغو خلکو چې دوی د وژنې مسؤلیت منلی، تقریبا هغه ډول چې القاعدې په عراق کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ په 2001 کال کې د کولو هڅه وکړه، همدغه ډول داعش په افغانستان کې مذهبي او توکمیزو اختلافاتو ته هوا ورکوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وټو پر وخت ماسک باندې خپل او پزه پټه د کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د تودوخې د درجې لوړیدل د کورونا وایروس او په اوکراین د روسي برید په نړۍ کې د غلجاتو کیمیاوي سرې د شدید کموالي عوامل بلل کیږي. په دې هکله راپور تر تاسو پام را اړوم.
د کووډ نه مخکینو ورځو په څیر ډېری ریسټورانټونه او شرابخاني له خلکو ډک دي.
ځان دښمنه نه یم، زه ماسک نه چوم، حتی په ریل ګاډي کې هم نه، مونږ په کار کې هم نه چوم، نو زه به ماسک ونه چوم.
مایکل ټورچرد د خار په لویدیس کې لیکي یو کوچنی ریسټورانټ لري.
بیسیکلی آی ثینک دیر از ا سرج.
زه فکر کوم چې د کورونا پیښې زیاتې شوې، خو فکر کوم چې خلک خپل ژوند کوي او د اوس لپاره د کووډ اندېښنه نه لري. د یو کاروباري په توګه زه فکر کوم چې دا باید د هر چا خپل انتخاب وي.
نیویورک یوازینی ښار نه دی چې لږ خلک ماسکونه اغوندي. امریکایانو په ټول هیواد کې د کووډ روغتیایي سپارښتنې پریښودي دي. د ګالپ په سروې کې 50% جوابیونکو ویلي چې دوی په تیر اونۍ کې ماسک نه دی اغوستي. مطالعې دا هم وموندله چې امریکایانو ترمنځ د ټولنیز واټن کچا شاوخوا 10% ته راټیټه شوې.
One of the metrics that I like to track
یو موضوع چې زه یې نشد تعقیبول خوښوم د نیویارک په خار کې استراري څنګه ته د هغو خلکو شمیر دی چې کرونا په څیر ناروغیو او یا علایمو د درملنې لپاره مراجعه کوي. د دې کسانو شمیر چې موږ لیدلې د مارچ راهیسې په لوړېدو دی، خو هغه څه نه دی لوړ شوی لکه په دسمبر او جنوري کې چې
د ساري ناروغو د کنټرول په وینا په تیر میاشت کې د کووډ د قضیو شمیره دوه چنده شوی او ډېرې امریکایانو د ماسک استعمالول او ټولنیز واټن بند کړی دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د اقدام د نه کېدو په صورت کې به په نړۍ کې د خوراکي موادو د کموالي ستونزه کلونه کلونه ادامه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ابتکار د نړۍ د خوراکي توکو د تامین په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په جوړ شوې غونډه کې وویل د اوکراین جنگ په نړۍ کې د خوراکي توکو د امنیت تر ټولو لوی بحران رامنځته کړی دی.
Some have tried to blame the
ځینی هڅه کوي چې د دې بحران پړه د روسي په فدراسیون باندې د امریکا د متحده ایالاتو او ډیر نورو هیوادونو له خوا په لګیدلو بندیزونه واچوي. دا سمانه ده کله چې موږ په روسانو باندې د جنگ د ژر بندولو په خاطر بندیزونه لګول، موږ په قصدي ډول او په ډیر احتیاط سره د زراعتي توکو او کیمیاوي سره لپاره په استثناءاتو قائل شوو.
روسیا او اوکراین د نړۍ په کچه د ټولو تولید شویو غنمو دریمه برخه برابروي. په اوکراین کې د جنگ لامل د زراعتي تولیداتو لمنځتللو د نړۍ په کچه د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او د خوراکي توکو امنیت د نړۍ په کچه په خاصه توګه په بیوزلو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی.
But let's be clear.
راځي چې واضح ووایو، په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت بحران تر هغه وخته نشي حل کېدلی چې د اوکراین د خوراکي توکو د تولید پروسه بیرته احیا نشي او همدارنګه د جنگ باوجود په روسي او بلاروس کې تولید شوی کیمیاوي سره نړیوالو بازارونو ته لارونه مومي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیه په اوکران باندې په بریټ سره د بیوزلو هیوادونو اوسیدونکو له لوګي او محرومیت سره مخامخ کړی دی.
په سومالیا کې یو ویوګي کورنۍ، په یمن کې یو ویریدل مورته او په مالی کې یو ویوګي زکون کې ماشوم ده. خای په اوکران کې د روسي جنگ زرګونه کیلومتر لري وی، خو دا جنگ په مینډو او پلرونو او په ټولو باندې خپل ناوړه اغیز لري. روسیا په اوکران کې په ټانکونو او توپونو جنگ کوي، خو روسیا یو بل جنگ هم د لوګي او محرومیت په خاموش او اصلي سره پر مخ وړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي 1.3 میلیون کسان د نړۍ په کچه په 2020 کال کې د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ وو. د غشمیره د وړم کال په پرتله 40 میلیون زیاتوالی ښیي. همدارنګه وړاندوینه کیږي چې د روان کال تر پایه به هم 40 میلیون نور د فقر او قحطۍ کندې ته ورټیل وهل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
دا هکا
حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وایي چې د موزمبیق روغتیایي چارواکو د دې افریقایي هیواد په شمال ختیځ ولایت ټیټی کې په یو ناروغ ماشوم کې د پولیو د ویروس یا د ماشومانو د فلج ټایپ 1 ویروس د تثبیتولو نه وروسته عاجل حالت یا اضطراری حالت اعلان کړی دی. سکل د افریقا په جنوب کې د دې ویروس د دویمه مثبته پیښه وه. په دې حقله د حراري نه د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه زمون همکار سید سلیمان شال ولی.
د افریقا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او صحاوی امیر ډاکټر مارت شیډه سوموته په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د پنځشنبه په ورځ په جنیو کې خبره کړې ویل دي چې په موزمبیق کې د پولیو ویروس یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغي خبرېدل د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې ناروغۍ د څار او مراقبت په خاطر د هلو ځلو د ګړندي کولو کار روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان زیار باسي چې په مالاوي، موزمبیق، زمبیا، تانزانیا او زمباوي کې درې شمولونو ماشومانو ته چمبرونه لګیو کړي. سازمان د پولیو د پروګرام موقتی منتظمه دوتیبا سوجورینوم وایي چې په لومړی قدم کې باید په بهتر شکل د واکسین لګولو کمپاین
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاخر شوې ده چې د دوشنبه په ورځ چې د جوزا د میاشتې دویمه کېږي په ټول افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شي. دا کمپاین به د دریو تر پنځو ورځو پورې دوام لري. مسولین وایي چې ټول چمتووالی بشپړ کړی دی او له 15 کلنو کم عمره 9.9 میلیون ماشومانو ته به د ګوزن واکسین ورکړي. په دې حقله راپورت تاسو په امره اړه
د پولیو کمپاین چې له 15 کلنو کم عمره ماشومان ته د 2 څاڅکو په وسیله تطبیقیږي، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ چې د جوزا میاشتې 2 میاشتې سره سمون خوري په ټول هیواد کې پیلېږي. د پولیو د منځوړلو بیړني مرکز وایي چې دوی د دې کمپاین د تطبیق لپاره ټول چمتووالی بشپړ کړی او له 15 کلونو کم عمره 9.9 میلیون ماشومان به واکسین کړي. د پولیو د منځوړلو بیړني مرکز مسول ډاکټر نیکولی شامومن آشنا رادیو ته په دې اکله داسې وایي:
د پولیو د واکسین کمپاین چې د روان کال د جوزا د میاشتې 2 میاشتې یا راتلونکي دوشنبه پیلېږي، د دې کمپاین موخه یا هدف 9.9 میلیون ماشومان دي. دا کمپاین ټول هیواد کې ترسره کیږي، البته په برا ولایت کې وافته زندگی ځکه زموږ د کمپاین تیارای یا ټریننګونه التا مکمل نو.
نیمه وړې لواله د نو غوړ چې لو واکسیناتوران سره د واکسین د تطبیق په ساحه کې مرسته عوام کوي وکړي. په کابل ښار دی ونبيګي روختون کې د ماشومان متخصص ډاکټر اسمت الله اسم پولیو یو نه علاج نه روغي بولی. نیمه وړې خلکو غوړ چې خپل کم عمره ماشومان د واکسین په 200 کلو دایمي فلج وساتي.
از ما غوښتنه لټولو درنې کورونې څخه لټولو درنو مایندو پلرونو څخه دا چې خپل کوچنیان واکسیناتوران تر اوباسي او هغوی واکسین کړي. کچېره خدای مکړه یو هم د دوی جملې نه په دینورغه یخته شي به علاج او درمل نه شونه ده. نو په کاردار چې هیڅوک له پولیو سره ساتي برخورتونه کړی او خپل ماشومان له واکسین نه محروم نه ساتي.
بلخوا کابل خاریان هم د پولیو کمپاین په تطبیق کې د خلکو په همکاري ټینګار کوي. د کابل خاریو تن اوسیدونکو بشیر آشنا رادیو ته په دې اکله داسې وویل:
د خلکو همکاري ډیره لازمی ده په دې بهیر کې، ځکه چې پولیو تنها د واکسیناتورانو مسولیت نه دی چې هغوی د لمنځه یوسي. ټول باید په دې برخه کې مشترکه ونډه واخلو او دا ناروغي له افغانستان څخه پاک کړو او لمنځه یوسو.
د یادولو ده چې کابل او مرکزی ولایتونو کې هم د پولیو د مثبتو پیښو ګواښ او اندېښنې لا هم خپل ځای دي، ځکه د هیواد سویل ختیځون پکتیکا ولایت د پولیو یوه مثبته پیښه لري چې د افغانستان او پاکستان د ماشومانو لپاره د خطر زنګ بلل کیږي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری